درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږ کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښیي چې ورلمخې ډیر کړاوونه زغملي دي. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا ور وړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوی جمهوریت نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله د احمد شاه مسعود د 23 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوریت نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له رارسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوز نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوز چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندر غاړې ووځي. دا خبرداری یو ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې 2 فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو 2 کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښو د اداري عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له 2 اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند لوري د بندونو د اوبو د خوشې کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت
سربانان لرو لږ په ډاک کاری پراته دي وړاندې مریضان چې هغه نه لالو ټول مریضان یو خپل تکلیف سره وي.
ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې نهم د سپتمبر دی، لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ورستانه شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه کوم مرسته ترلاسه کړي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د وضعیت ته د رسیدو لپاره نړیوال مرسته حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیز ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوای دی.
ډېر تکلیف روان او ډېرې بېزت کړو. دوی خو ویل چې ووځئ، هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دی اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. تراسه سرپناه نه لرو، لږ په ډاک کاري پراته دي. خیمې هم کولې، خیمې هم کولې، بلای ورانه مریضان چې هغوی نه رالو، ټول مریضان دي. ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلآباد کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، موږ ډېر امید وو، موږ رالو، موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، موږ سره ولاکه یو کومک هم سوي.
له ایران راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت چې د افغانستان آمدیم یو وضعیت درست داریم.
افغانستان
گاونډیو هیوادونو داستانه کړل شوی افغانان داسې مهال د بد بشری وضعیت سرپناه او کافی خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اگست 1 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومه کوي جامعه جهانی اینو ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونې دي. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي، حکومت ته د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالې ته نه مجبوريږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې لخپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډله ایز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د اوسترلا سکل وای چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر وشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او د حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه دفتر یو لوړ پوړی چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولرا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤلي شانون اوهرا د شنبه د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
The conditions on the ground there are
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیا پاملرنه وجود نه لري. دې ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و، زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې 92% کې زلزله ځپلي په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوې او ډیرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوې او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر میرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوې داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوې سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شوی. یوه زلزله ځپلې چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شې. ازادي رادیو ته وویل
ازي بیماری ده خټه خراب ده دانه ورانه خطر دی هغه لاس پته او رسپروت دی چې راو د نن جامې شبا چې موږ سربن راو ست دی نه سم او خپل مې دا څه په خې بل لاغلې ما کالی مې نشته تشنابو نم نشته دی بنده شډنګ باندې پراته یو خیمه کې نو خوشاله نه بد شې
دا میرمنه وای خپل د شپګو مېشتو او مندوار او په زلزله کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټر د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده. په همدې کم کې مېشته یو بل میرمن هم ورته ستونز بیانوي. دا هم چې نغوالي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
چې دی نور لیکلین نشته دی، پهلا نشته، لوټکن نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او د دغه ته ضرورت دی. زوړ کې را سره نه وپسر سرتور راغلی شپه او جامې د چانو د چاوي د چانو چې څه خزي په ناري نه وکم سونو کې رااله څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمن شوی خزي او ماشومان سخت پیان شوی او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلی چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمیر اغیزمن سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. تاسو مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزر ډيري امیدوار مرمنې هم په دې زلزلہ کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان له دی وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پاتې ورسوي چې زیانمنو مرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکو نارینه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتګان دي، نه متخصص ډاکټرانی. نو موري ویلي خزي له نارینه ډاکټر سره تعامل او خبرو ته ځرنه کوي چې لاملې زرګونه ناروغانی به درمل نه پاتې دي. دا په داسې حال کې چې پروند طالبانو حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان وکړ او وی ویل چې لدی ورسته ټول پام زلزله ځپلو ته پمرسته ورټول دي. د 13 اگست میاشتې په یو ډیر شمه د شپې نه وخته د ریختر په کچا شپږ اشاریه یوی درجه دغه زلزلې د ننګرهار لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړ شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1.7 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده.
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د راایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وینترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له عمله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صحیح زر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی، دا تقریبا نن وګم اووم ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپل هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالۍ ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالۍ د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګړي وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و، چې منګه انکشافي او ادیب د جنرال رولدا وریاست کې. نو هغه لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه تخپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي، خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم لګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید په ترڅ کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودیمیر زیلنسکی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي. زیلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په نهمه د حمله د دونیسک په یو روا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله دو ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونو د دونیسک سیمې پر هغو دوو ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او دوه تنه یې وژلې دي. د اوکران ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یارو وکلي کې د روسي وحشیانه بریټ هغه وخت شو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شغل زیلنسکی د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نو موږ زیاته کړه چې نړۍ باید غلی پاتې نشي. د واشنگتن جواب کړ دی، د اروپا جواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جواب ته اړتیا شته چې روسیا د خلکو له وشلو د په وینا نور لاس واخلي. په دونیتسک کې د روسیې له لوري ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وایي چې د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته د دونیتسک پر ښار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي ښارګوټي د اوکران په بریدونو کې دوه تنه وشل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو لمخې په ماکیوکا کې یو نه منځله ودانی لګیدلې ده. هلته د پوځي څارنې یو پخوانی ودانی هم وشتل شوې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 په سلو کې سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅې کوي. د زلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شاورونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسي د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. یار مکوویل چې د روسي له یرغل سره د مقابلې لپاره د اوکران دریځ باید پیاوړی شي. یار مک زیاته کړه چې له اوکران سره د نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې. پر روسي د نور بندیزونه ولګوي او نوموړي بیا وویل چې پر دې موضوعات یې له اروپایي سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالي نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان سرون کې وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
تاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9 په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالي پایل شي چې د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت مخام 2 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او ښه لوبي به تر سره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړۍ سیالي تر سره کوي. نن چې نه هم د سپتمبر دی لومړۍ سیالی هانګ کانګ سره ده. دغه سیالی به د افغانستان په وخت نن ماخام 2 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالی په شلوري زبانه تر سره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14 مله بنگلاديش او په درې ملو به کې چې د همدې میشتې پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 28 تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالي په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبی کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دي او وایي هله لري چې افغان لوبډله خیل استر اورنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان اڅارون کې سمی الله هلال وای ک څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنی په برخه کې خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره ل پاکستان سره پټرای سیریز کې و خدل شو چې افغان لوبډله له هم د هدف په تعقیب کې ستونزې لري. نو موړي وویل
د افغان لوبډله په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړی چې بیټنګ لاین په کې لګ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه په کې زیاته ده. افغان لوبډله ته په کار دي چې خپل بیټنګ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې څخه بلد دي هغه خپل کومي غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچه له هند روس ته دوهما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالي یو ترنیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان چارون کې مسعود رحماني وایي چې هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونه موړې وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. د یادولو ده چې افغان لوبډله له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډله او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 0 بجو پر لانډو سپو 19 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسلو کار واخلي. ریچارډ بنټ د غوښتنې تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا هم ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي زورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمه غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سره امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنی ولای شو چې افغانستان په یو ولا لاسټللې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د خکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارټایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه د ټول هغه حسیدی چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنټ زیاته کړی چې خزي او وینجونی په افغانستان کې د سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې غیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې لغړ وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې لامز ونده د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمه غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
4 years after the return of the Taliban, the erasure of women and girls from public life.
د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته له عامه ژوند د ښځو او نجونو به برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوی دی.
د غراس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیال ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنې باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید ورورګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاس کې پر افغانستان لبیا وکمنی دوه وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته په هنتون کې لزده کړو راګرځولې او په ډیرای دولتي او نا دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولې. د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیره انجنونو او میرمنو تل لنړی غوښتي چې د دوی د وضعیت بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دی اخیستل شوی.